خبری دیگر برمیگردم. حالا در برنامه یک ساعته دیگر با صالح محمد صالح باشید.
ډیره مننه ستاسو څخه تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې راځي چې افغان اویرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. نن دوشنبه د دوریا حمل یو ډیر شمه د اپریل 20 خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل تورمان نه یوري.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسیده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ټاکل شوی د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. لومړی هم کورنی خبرونه. د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسیده. پرون ماښام دوه تنه وسلوال د محلي پولیسو په دریشیو کې لومړی حوزې ته ننوتل او له پولیسو سره یې نښته پیل کړه. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبه په سهار د برید پر ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او درې پولیس سطحن ټپیان دي.
تیره شپه دو نفره مسله افراد یعنی انتیار کوونکي دوی غوښتل چې لومړۍ اوزې ته داخل شي. اوله مرحله کې داخل شي او زموږ پرادر باندې ډزې کړې وې. موږ په دې خطر باندې د عملیاتو کې ډېر دقت وکړه. لږ وخت مو نیو په دې عملیاتو کې دواړه ستاسو مابین لاندې دوه نفر مسله افراد همدغه دوه نفر اوس موږ شوي دي. الحمدلله نور وضعیت ښه ده. صرف د موږ په دغه واقع کې درې نفره پولیس زخمیان لري.
ملاخیل ویلی برید ځکه ټوله شپه دوام وکړ چې هڅه کې د پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وانه وړي. د لخکرګا خال د جنرال ایمرجنسی روغتون سرچینې وایي دوی ته یوولس ټپیان ورغړل شوي دي چې په ټپیانو کې د عامه نظام د ومې لیوا قومندان غلام سخی غفوري هم شامل دی. سرچینې وایي د دریو پولیسو مړي هم دوی ته ورغړل شوي دي خو دولتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د دې برید پر چا پر غاړه نه ده اخیستي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ماین پاکۍ د یو مؤسسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د دې مؤسسې کارکوونکي پرون د مرکز ګردیز د بنوزۍ په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحیح ازادۍ رادیو ته وویل چې د ماین پاکانو د ولس په اعتبار او داد د ډېر مودې راهیسې په سیمه کې کار کوي. د خغلی صاحب وینا د تختول شو ماین پاکانو د مندل لپاره حادثه پیل شوې دي. چارواکي وایي افغان ځواکونو د هغو سرتیرو مرستې ته رسیدلي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلابند و. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان پوځیان پرون ماسپښین ډیورند کرښې ته څیرمه نه واپس ته ورسېدل او خپل ملګري سرتیري له کلابندۍ وژغورل. ښاغلي جلاله وویل چې د دې عملیات په ترڅ کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې نه واپس ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې به یو شمېر امنیتي پوستی جوړ شي څو د لوی لارې له دې وروسته د خلکو پر مخ پرانیستي وي. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی پرون ل خپل ایرانی سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمن ته همکاري پاړه خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست د رسمي پاڼې د خبر لمخې خاغلی غنی ل ولسمشر حسن روسانی سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتی همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد روسي او پیښو ته د اشاري پترت کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو څخه بریالی ووځي. ولسمشر حسن روحانی ایله څرګنده کړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. روحانی وویل چې افغانستان او ایران د اقتصاد، قانون او صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دی او غواړي چې د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. او د یو بل خبر لمخې افغانستان او ایران په خپلو کې د همکارۍ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ د تفاهم لیکونه د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین ربانی او جواد ظریف لاسلیک کړل. او دا هم څو بهرنی خبرونه. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. پینګ په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت یو اساسي او د انرژۍ د تولید څو پروژې پرانیسي. پیکینګ او اسلام آباد هیله لري چې د پاکستان او چین ترمنځ یو اقتصادي دهلیز ایجاد کړي چې د پاکستان جنوبي ګوادر بندر له عرب سمندر او د چین له لویدیځې سیمې سره وتړي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحات غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. د راپورونو له مخې د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری راکوزین په دې وروستیو کې د ناروی یو ټاپو ته تللی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان فروت اندرسین پرون وویل چې له سولابار ټاپو څخه د راکوزین لیدنه د خوشینۍ وړ خبره ده. د شمال قطب د ټاپوګانو مجموعې ته د راکوزین د سفر هدف چې د شنبې په ورځ پیل شو د روسیې د یو قطبي مرکز جوړول و. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د روان کال په پیل کې په اوسلو کې د روسیې له سفارت سره تماس نیولې و او ورته ویلي و چې هغه روسی چارواکي چې د اروپایي ټولنې او ناروی په تحریمونو کې شامل دي سولابار ټاپو ته د تک اجازه نه لري. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وی له مسکو سره خبرې روانې دي څو روسیې ته په فرانسه کې د جوړ شویو دوو مسترال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یو حل لار پیدا کړي. اولاند یو فرانسوي تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې بحران د حل لپاره باید یو لار وموندل شي. فرانسې د روسیې له قلمرو سره د کریمیا له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو وروسته تیر کال د یو نیم میلیارد ډالرو په ارزښت پر روسیه د مسترال کشتیو د پلورلو قرارداد وسانډوه. روسیه ویلی دی چې کدا کشتی د مسکاو او پاریس ترمنځ د شوی توافق لمخې روسیه ته ورنکړ شي نو فرانسې ته سپارل شوی پیسې به بیرته وغواړي. د دې کشتیو په سپارلو کې لزن روسیه د پاریس او مسکاو په اړیکو کې سوړواله رامسته شوې ده. د ولتر دی د مات افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. افغان ایرانی مشرانو په سیمه کې د ټوریزم پر ضد مبارزه په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه.
بدون همکاری همه جانبه منطقوی پدیده شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
با پکتیا که نونس ماین پاکان تشته بول سوی
که او سپوری چون کن معلومات را سراولی دی نونس کسان سراد سالار و موتر و ندی جنه دقنه خریدی بولی دی.
د کورونی چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه هماهنګي په هیواد کې د امنیتي ستونزو علت کړي. د انتخابات پر مهال د ولسمشر غنی یو ملاتړی باچا خان زدران پر اوسنی حکومت انتقاد وکړ.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک وي مو ته ډیر وکړي چې بادشاه د چا غیر قانوني وي وکیل یې غیر قانوني دی.
د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته ځي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د ټوریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دوه ورځنی سفر په مخه پرون تهران ته ورسید او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. شغل غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو غونډه کې خبرلانو ته څرګندونې وکړې چې جزئیات یې له احمد تکل ناوري.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخه ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځنی سفر په لومړۍ ورځ له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو غډه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جناب انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جناب رحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصتهای همکاری منطقوی از طرف دیگه مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې 1.5 کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خوته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وباله خو ویل چې افغانستان بلدي چیلنجونو څخه خبريالي وزي.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش وره مهار شده نمیده. اما اراده ملت افغانستان قوی است. ما قبرستان از این حرکات خواهد بود.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدرز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدرز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه. یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو ډول اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي.
عملیات مشترک تشته بشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښستنیدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د حکومت به د افغانستان له خاورې د گاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنکړي.
عمردل چې افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. افغان چارواکي ایران ته د سفر په داسل کې وی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. په تازه پیښه کې د مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې نونستانه ماین پاکونکي د نامعلوم وسلوالو لخوا تشتول سوي دي. نور حل سیمه د داوود تپان په راپور کې
په پکتیا کې د ماین پاکونې موسسې نن ستنه کارکونکي د نامعلوم وسلوالو لوري تښتول شوي دي او لا هم د موندلو هڅې روانې دي. د پکتیا امنیتي حکومتي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د غرمې شاوخوا د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند بنوزوی په ساحه کې د سترلینګ کمپنۍ نن ستنه ماین پاکونکي د نامعلوم وسلوالو لوري تښتول شوي دي. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سیو ویل دغه ماین پاکونکو له ډېر وخت راهیسې په یاد سیمه کې د ماین پلټنې چارې پر مخ بیولې. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د سترلینګ کمپنۍ ټولو ماین پاکونکو شمېر نږدې 15 تنه وو چې له جملې نن ستنه وسلوالو له ځان سره ژوندي بولي او پاړه د دوی پلټنې او د موندلو هڅې روانې دي. دا صحیح په خبره چې دغه وړل شوي کسان د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس د زرمت شاهي کوټ سیمې پر لور وړل شوي دي چې دوی د پیدا کېدو جدي هڅې پیل کړې دي. د دغه تښتول شویو کسانو په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم په وارونو د ماین پاکولو بېلابېلو ادارو ماین پاکان وسلوالو تښتولي چې ځینې یې خوشې کړي او ځینې یې وژلي دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت وروسته له څو کلونو بیا پیل سو. چارواکي وایي چې د ملي بسونو له فعالیت سره به د ترانسپورت برخه کې د خلکو زیاتې ستونزې لرې سي. محمد صادق رښتینی نور حال درکوي. رښتینی شته به سهار په خیر، دغه فعالیت اصلا ولې ځنډیدلی و؟
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. کله چې څو کلونه مخکې د هین هیواد او دغه راز د پاکستان هیواد د افغانستان د ځینو لویو ښارونو سره د ملي بسونو مرسته وکړه، هغه مهال دغه فعالیت جاری و، خو د دغه موټرونو په تخریب سره فعالیت ودرېدی. تیره ورځ چې یو ځل بیا په کندهار ښار کې چارواکو د ملي بسونو دغه فعالیت پیل کړی، دوی وویل چې په کندهار کې په ترافیکي برخه او هم په کندهار ښار کې د تګ راتګ پر مهال ستونزې وې، ځکه خو د ملي بسونو د فعالیت پرېکړه وشوه. د چارواکو په وینا چې د اوس لپاره به شپږ اشاریه ۱۰ لوی او کوچني بسونه په ښار کې حرکت ولري او بیا به دغه لړۍ د دې ولایت ځینو نږدې ولسوالۍ ته هم وغځول شي. دلته چې موږ د کندهار د اوسېدونکو، البته کندهار ښاریانو سره خبرې کړي، دوی وایي چې د ملي بسونو د فعالیت پیل یوه اړتیا وه. د خلکو په وینا چې په کندهار ښار کې د ملي بسونو فعالیت به نه یوازې په ترافیکي ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښو کې کمه شاولې، بلکې خلکو ته به هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه بسونو ټوله کرایه چې په ښار کې ګرځي لس افغانۍ ټاکل شوې ده، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، تر دې مخکې هم په ښار کې د ملي بسونو د نه فعالیت په وجه خلک د ترانسپورټ په برخه کې د ستونزو سره مخامخ وو.
له محمد صادق رښتینی څخه مو وردل چې له څو کلونو ځنډ وروسته په کندهار کې ملي بسونو یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړی چې خلکو یې هرکلی کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جلال آباد په څیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لاس را یو موټی کوي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستو یو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره په جلال آباد کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د حملې مسؤلیت منلی دی. تفصیل له کابل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، څه پیغام لري، داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. حق مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دي مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې پیوی خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په خاطر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه زده او نقیز راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه زده او نقیز څرګندونې کیږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې بیرغ بدل کړي. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستاني وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي. د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځای ناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسله والو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسله وال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوې او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نه موجودیت په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو اصلي علتونه ګڼي. نورالحق علومي دغه څرګندونې پرون د هیواد د نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د مشرانو جرګې په استجوابیه او غونډه کې وکړې. ښاغلي علومي زیاته کړه چې افغان سرتیري له وسله والو مخالفانو سره د هر ډول مقابلې توان لري. سید کمال شاه عارف نورالحق راکوي.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د حملو او امنیتي ستونزو ډېرېدل د دې سبب سول چې مشرانو جرګه امنیتي مسؤلان استجوابیا غونډې ته وروبولي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق علمی د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د دې جرګې د یک شنبه ورځې غونډې ته وربرل سیو. د کورنۍ چار وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې په امنیتي ارګانونو کې ستونزې تایید کړې او ویل چې د هواري لپاره هلې ځلې دوام لري. ښاغلی علمی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی، د فساد موجودیت، په سیمه ایزو پولیسو کې د یووالي نشټوالی او د وسلوال مخالفینو څخه د ځینو کسانو ملاتړ د هیواد د امنیت پر وړاندې لوی خنډ وباله. دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي، تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري ټولو ته مې ویلي چې د هیڅ وسله وال مراد و نکړي. لکه څنګه چې د دې هیواد بچان د خاور سره سموي، دوی هم همدارنګه د خاور سره سم کړي. موږ په خپلو استخباراتي برخو کې خپلې ځینې مګرتیاوي وینو. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته چې پکې 43 تنه ووژل سول او 125 تنه نور چپیان سول، د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وروبلل. د ننګرهار خونړۍ پیښې ترڅنګ په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل او په زابل ولایت کې د یو دیش مسافرو برمته کېدل بل هغه موضوع ده چې لامل یې د ملي شورا غړي سخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ننګرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه سناتورانو په وینا وسلوال طالبان په دغه ولسوالۍ کې له خلکو څخه پیسې اخلي او هغه کسان چې د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه کوي په مرګ ګواښي. دغه راز د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په افغانستان کې د تقویه کېدو په حال کې ده، خو وایي چې خپل اهداف ته به ونه رسیږي. د اردو سره باید تل د افغان حکومت ملاتړ ورسره وي او موږ هیڅ وخت تاسو نه مجبورو چې تاسو د یو ډیر ضعیف موقف څخه د افغانستان دښمنانو ته د سولې وړاندیز وکړئ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش دومره د اندېښنې وړ نه بولي. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د استخباراتو برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دا همغه طالبان دي او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړی دی. القاعده زمر او ستاسو دشمن وو، کوزوري درلودي او زمر او ستاسو سره جنگیدل. د ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا مخالفین افغانستان ته داخل سوي دي او واړی له هلمند، زابل لارې خپل کورنۍ د هیواد شمال ولایتونو ته انتقال کړي او واړی چې خپل فعالیتونه هلته پیل کړي. په عین وخت کې یو شمیر سناتورانو له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل وباله او ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د تروریستانو د هر ډول عمل په وړاندې ځواب ووایي. په دې وروستیو کې په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د هیواد د ملي شورا ترڅنګ عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې دولت باید د وسلوال مخالفینو د ځپل په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا یو قومي مشر او د ولسمشری انتخاباتو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی مخکښ ملاتړي باچا خان زدران په یو غونډه کې اوسنۍ حکومت غیر قانوني وباله، د چولی داود تپان براتوي.
د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د زدران میشتو ولسوالۍ یو شمیر قومي مخور او د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو د یوې غونډې په ترڅ کې افغان حکومت غیر قانوني یاد کړ. د پکتیا قومي مشر او په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غني ملاتړي پاچا خان زدران په حکومت نیوکې وکړې او د حکومت مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوست.
چې دا کوم حکومت جوړ کړی دی، دا حکومت قانوني حکومت نه دی. که څوک وي مو ته ډېر وښایي چې دا په دا قانون حکومت چې بادشاه دی چې غیر قانوني وي وکیل یې هم غیر قانوني دی.
نوموړي دا هم وویل چې مرکزي حکومت باید تر ټولو لومړی د خپل مشروعیت لپاره کار وکړي، څو ولس قانع کړلی شي چې حکومت یې د ډلو ټپلو پر ځای ولس او د ولس رایو ته ژمن دی. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري هم په دې غونډه کې له مرکزي حکومت څخه شکایت وکړ چې حکومت یې د وړتیا پر ځای په شخصي غوښتنو او ډلو ټپلو ویشلی دی. نوموړي زیاته کړه چې که چېرته خلکو ته په حکومت کې په ونډو ځای ورکول کېږي، نو لویه پکتیا هم د خپل ورکړیو رایو په تناسب په ټولو سیاسي او ملکي څوکیو کې برخه غواړي.
دا هم کله چې دولت ویشلی کېږي، د احزابو سیاسي تنظیمونو د جهادي مشرانو ترمنځ موږ هم لویه پکتیا د رایو تناسب په اساس باندې په دولت خپله ونډه غواړو. موږ ته هم باید د رایو تناسب په اساس باندې موږ ته که وزیران والیان وي صدران وي نور ډیپلوماتیک پوسټونه وي باید موږ ته د رایو په اساس باندې موږ ته برخه راکړي.
د قادري په خبره که چېرته په ټولو څوکیو کې د لویې پکتیا ونډه په پام کې ونه نیول شي، ښایي ورځ تر بلې د دې ولس د مایوسۍ سبب او مرکزي حکومت ته د سر درد جوړ کړي. په زدران میشتو ولسوالیو کې د مرکزي حکومت په خلاف دا غونډه په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې پکې د پاچا خان زدران پلویانو د انتخاباتو پر مهال د اوسني افغان ولس مشر اشرف غني په پلویتوب ورته لویه غونډه کړې وه.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ، خو اوس به نوریاس نوري ته وړ سو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نېشنل خپرونه ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په یوه مطلب کې لیکي، افغانستان او ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ په وړاندې به په خپلو کې امنیتي همکاري پیاوړي کوي، چې د خپرونې په وینا ښایي ګډ پوځي عملیات هم پکې شامل وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي سیمه ناکراره ده او دې ته اړتیا لري چې استخباراتي معلومات له یو بل سره شریک شي. خبرونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په اشاره د افغان ولسمشر اشرف غني دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي له پراخې همکاري پرته نه شي کېدای چې د دغې وحشتناکې پدیدې مخه ونیول شي. د نېشنل خبرونې په وینا ایران او افغانستان نږدې اړیکې لري. په 2001 کال تهران په یو بېساري اقدام کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو لپاره د امریکا په مشرۍ جګړه کې له واشنګټن سره همکاري کړې وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول په یو مطلب کې لیکي، که چیرې هغه ادعا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړې چې د غزان وژونکي حمله دوی کړې تایید شي، دا به په افغانستان کې د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله وي. ورځپاڼه لیکي په مارچ میاشت کې واشنگټن ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس له سفر مخکې لوړ پوړو افغان چارواکو په کراتو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د حضور په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دغې ډلې فعالیت زیات محسوس نه و. د ورځپاڼې په وینا شاهد الله شاهد چې ځان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش ویان معرفي کوي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او یو شمېر ټولنیزو شبکو چې ځان په دغې ډلې پورې تړلي ګڼي برید کوونکي ته منسوب داسې تصویرونه خپاره کړي چې د دغې ډلې د تور بیرغ په مخ کې ولاړ دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور په اړه مخکیني راپورونه پر دې څرخېده چې ګواکې د وسلوالو طالبانو په منځ کې راپورته شوي اختلافات د دې سبب شوي چې یو شمیر قمندانان له طالبانو ځان جلا او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ خلافت سره چې د منځني ختیځ لویه سیمه یې لاندې کړې یو ځای شي. اکونومیک ټایمز خبرونه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت د ډلې لخوا د حملې د مسؤلیت له اخیستو سره په افغانستان کې داسې پوښتنې راپورته شوي چې آیا د دغې حملې مدعیان په رښتیا په دې هیواد کې حضور لري او که هغه طالبان دي چې اوس یې د داعش تور بیرغ پورته کړی دی. د خبرونې په وینا که هر څه وي، خو افغانان چې جګړو ځپلي داسې انګیري چې سږنی دوبی به د جګړو یو خونړی فصل وي چې په یوه لسیزه کې ساری نه دی لیدل شوی.
د محمد نسیم زیرک په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې له حکومت نه پوښتنه کړې چې د خدای لپاره دا څه روان دي په هلمند، خوست، بدخشان، ننګرهار او نورو ولایتونو کې. عبدالقادر سادات له کندهار په خپل پیغام کې ویلي له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې د کندهار والی ژر تر ژره بدل کړي او دغه ولایت ته د یو فعال والی راولېږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خون کوم معاشونه دی لوړ کړي. ځکه په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. فرید احمد له بغلان لیکلی، افغان دولت له ایران څخه د صادقانه همکاری تمنه لري. دغه هیواد هر کال په لسګونه افغانان په بیلابیلو کورونو په دار ځړوي. اوریدونکي له افغان ولسمشر نه هیله کړې چې پر دې مسالې له خپل ایراني سیال سره خبرې وکړي.
تاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي وه. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې پرون ناوخته پیل شوې جګړه پای ته ورسېده. د هلمند امنیه قمندانې وایي په دغه برید کې دوه ځانمرګي وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د مین پاکۍ د یوې ماسې 19 تنه کارکوونکي د نامعلومو کسان لخوا تښتول شوي دي. چارواکي وایي افغان ځواکونه د هغو سرتیرو مرستې ته رسېدلي دي چې له یوې میاشتې راهیسې په کونړ ولایت کې کلا بند وه. ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته د رسمي سفر په مخه په تهران کې دی، پرون له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر نن د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف پاکستان ته لاړ شي. ناروی وایي ناروی ته د هغه روسي جګپوړي مقام د سفر په اړه یې له مسکو څخه د توضیحاتو غوښتنه کړې چې د هیواد ته د تللو اجازه یې نه درلوده. او د فرانسې ولسمشر وایي له مسکو سره خبرې روانې دي چې روسیې ته په فرانسه کې د جوړو شوو دوو مستریال ډوله کښتیو د ورکولو مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
ته مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. د کونړ چرواکي دا وکړي چې افغان ځواکونه ناو پاسته ورسېدل او هلته ماسره سیوی سرتیری له ماسره اخلاص کړل. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته ویل افغان ځواکونه په دې بریالي شول چې د یک شنبه ورځې ماسپخین ځانونه نو واپسته ورسوي او د هغه سرتیرو پر مخ لار پرانیزي چې کوم له تیرې څخه باندې یوې میاشتې محاصره وو.
قومندان صاحب د اردو ملي ساعت ته د قومندان د قلی اردو وزیر صاحب د تلیفون وکړ. قومندان د سرحدي موګه چې موږ واپسته وختل او موشم دغه ځای مونږ
والی وای په یادو عملیاتو کې تر اوسه 14 وسلوالو طالبانو او د ملي دو څلور سرتیرو ته مرګ جوړه او اوختیده.
اردو ملي البته یو شهید او درې زخمیان لرل او مخالفینو خو قرار دا وریدونه و چې دا وسی شپږو پورې مړی او خلاص پورې زخمیان دي.
هغه وای غواړي چې نو واپسته غزیدل لارا د تل لپاره پرانیستي پاتې شي او به داسې خندونه پیدا نشي چې لاملي لارو تړل شي. والی وای درې ورځنی عملیات یوازې افغان ځواکونو تر سره کړي او د بهرنی حکومت مرسته ورسره نه و موجوده. او په تو عملیاتو کې د ملي اردو د انجنیری ټیم 15 مینونه خونسا کړی دی. طالب بوین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې داوه کړی چې د یک شنبه پورزي نو پاسته په تلل لار کې د ملي اردو پر سرتیرو برید کړي او پکې لس سرتیری وژل دي. خو حکومتي چارواکي یوازې د خپل یو سرتیری وژل او د دریو ټپ کې د منی لایوي مشتزيته موده کې د چې نو پاسته تلل لار تړل شوی و او هلته پرتو افغان سرتیرو شکایت کولو چې وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي. نو پاسته سرکانو ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمه ده چې له پولې اخواته یې د مومندو او باجوړ ایجنسی موقعیت لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تکل سوی د چین ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ولاړ سي. نو وړي به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوړخیزو او سیمه ایزو اړیکو وژغیږي. دغه راز به ورسره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په ګډون د نورو اقتصادي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په راپور کې.
تکل شوی چې د چین ولسمشر جی جن پینګ باندې یو پلاوی په ملتیا د پاکستان په یو ورځنی سفر د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوموړی به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال پر صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر سربیره د دې هیواد له یو شمېر نورو سیاستوالو او همدارز له جګپور پوځي مقامات سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ایزو اړیکو بور سره خبرې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې له دې هیواد سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان چین اقتصادي دهلیز پرایس په ګډون د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا د چین دغو هڅو برخه ده چې غواړي په آسیا کې د تجارت او ترانسپورټ نوې لارې پرانیزي. که له یوې خوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د تود هرکلی تابع کړی، نو له بلې خوا دوی دا سفر او د اقتصادي پروژو تړونو لاسلیک کول نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې لپاره مهم بولي. د پاکستان د پلان وزیر احسان اقبال د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وای قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د نوې بدلونکو یا گیم چینجر ویل کیږي، خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکو پروژه ده. دا به زموږ او د دې سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون به د سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي. نو موږ زیاته کړه چې چین به پراتونکو کې په پاکستان کې د تاورته نور پانګونه هم وکړي چې له عمله به د هیواد اقتصاد وده وکړي او خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا چین لوس په داسې حال کې پاکستان ته راځي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر ځینو مهمو مسلو بحث روان دی چې په سر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل دی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې چین هم د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دلچسپي ښودلی، نو همدا لامل دی چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې ښایي د چین ولسمشر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په موضوع هم وغږیږي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه دوره ده هغه کې به نه صرف چې دی یو چې د پروژه سیم کیږي افغانستان باندې هم خبرې کیږي چې څنګه چې دی موږ سول هر اوسه شو په علاقې کې څنګه روغه جوړ او ترقی تجارت کیږي شي او ورسره ورسره پاکستان او افغانستان منځ کې تجارت والا سولې روغې جوړې خبرې او د چین تجارت چې دی د افغانستان سره پاکستان سره دا خبرې به ضرور کیږي. موږ خبرې چې مخکېم د افغانستان حکومت په خلاف چې کوم خلک لګیا دي طالبان هغه چین ته تلي چین ورته وري چې خبرې وترې وکړي خپل حکومت سره کښېني پاکستان هم ورته وایي چې هغه د حکومت سره کښېني خبرې وترې دي.
که څه هم د چین ولسمشر د پاکستان د سفر په تیر میلادي کال کې ټاکل شوی و، خو په اسلام آباد کې د سیاسي کړکېچ له امله نوموړي پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه او هندوستان ته لاړ. د یادونې وړ ده چې د چین ولسمشر به پاکستان ته د خپل سفر پر وروستۍ ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې په یوه رپورټ پسې اوریدلای سئ. د ایران مذهبي مشر وایي چې د نړۍ امن د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې دی نه د ایران. خامنه یې چې پوځي قمندانانو ته وینا کوله د ایران د دفاعي ځواک د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه، ځکه د په وینا د نړۍ لوی قدرتونه ایران ته ګواښ کوي. تر دې مخکې د سپای پاسداران ځواک مرستیال ویلي و چې نړیوالو مفتشونو ته به د ایران د پوځي مرکزونو د تفتیش اجازه ورنه کړل سي. تفصیل له احمد تکل نه په یوه رپورټ کې اوري.
د ایران مذهبي مشر وایي چې د ایران د اټومي وسلې عبارت لویدیز جال کړی څو له دې هېواده یو تهدید جوړ کړي. آیت الله علي خامنئی پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته پوځي ګواښ کوي او ځکه د خپل هېواد د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. ګومان کېږي چې خامنئی به دا څرګندونې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د هغو څرګندونو په ځواب کې کړی وی چې ویلی دی کروانه ډیپلوماسي ناکامه شي، نو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرینه خودل شي د پوځي حمله انتخاب لا هم پر ځای پاتې دی. خامنئی په خپل پرونی وینا کې چې پر ټلویزیون هم خبره شو زیاته کړه چې اصلي ګواښ په خپل امریکا ده نه ایران.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای
د ایران د اټومي وسلې افسانه امریکایانو، اروپایانو او هغوی چې خوشخدمتي ورته کوي په دې مقصد جوړه کړې ده چې ایران د یو تهدید په توګه وخی، خو نه د خپل امریکا د چې نورو ته تهدید دی.
تهدید خود امریکاست.
خامنئی وویل امریکا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ اصلي عامل دی او په هر ځای کې غواړي لاسوهنه وکړي.
رژیم امریکاست که بدون هیچ
د امریکا رژیم دی چې هر ځای او هر چیرته چې زړی وغوړي له وجدانی او دینی مکلفیت پرته به ارتیا لاسوهنه کوي. امریکا نړۍ ناامنه کوي.
امریکا دنیا رو ناامن کرده است.
د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ په ویانا کې پیل شي. د دې خبرو هدف د روان کال د جون تر پایه د تهران د اټومي لانجې د حل په اړه یو توافق ته رسیدل دي. خامنئی چې په ایران کې د ټولو پریکړو اصلي او ټاکونکی قدرت دی ویلي چې د سویس په لوزن ښار کې له لویدیځو هېوادونو سره د ایران د وروستۍ موافقې نه ملاتړ کوي او نه مخالفت جماعت د ویلی دی چې په دې اړه وروستي توافق ته انتظار کوي. نوموړي او نورو چارواکو غوښتنه کړې چې د ایران او لویدیز له موافقې سره سم پر تهران لګول شوي بندیزونه باید سمدستي لرې شي، خو متحدو ایالاتو ویلي چې د بندیزونو لرې کول به تدریجي وي. خامنه‌ای همداراز په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له هوایي حملو څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ او ویل چې په یمن کې سخت ظلم روان دی او امریکا د ظلمانو ملاتړ کوي. د خامنه‌ای له څرګندونو لنډه شیبه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکې او قمندان وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له روسي توافق سره سره به د هیواد د پوځي اډو تفتیش ته اجازه ورنکړي. د دې ځواک مرستیال قمندان حسین سلامی وویل چې د پوځ اډو ته د نړیوالو مفتشینو پریښودل به د ایران له خرڅولو سره انډول وي.
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالین ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورکشي، رنګ دی ورکشي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بیزتی ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلح د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه و ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې دمه رو جوړ خو خو بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لارې نه مونږ ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دوه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او لمنګنه د خپل د زوی آدرس پښتنه کوي خو د ټلیفون شمیره نه وای. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق له پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 له ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست کدن نو زدهغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونوري تاسو کول شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org گرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوا ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې زینی ورکشبي عزیزان پیدا شوی دي پیل به په هغه یو پیغام وکړو کوم چې وورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویل دي راځي چې دغه دوا ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم مجید رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم او دلته ودار کشوی یم. او پلار نوم مې عبدالرحمن دی، ماما نوم مې جان محمد دی، د تره نوم نګرامي دی. زما ازادي راډیو د کارکوونکو رضا خاص دی چې زما د کوم پیغام چې دی رسم کله پیغام دا بار بار نشل کی جزا پیدا شم خپل کو تور سی گن دبا آزادی ریڈی د کرکم کر ډیر ډیر مننه نه اما تر خپل د سواری د خپل کی نه به معلوم را آزادی ریڈی نه زما د خاص د جنا پیغام بار بار نشل کی دا زما نمبر دی 0 1 5 5 5 5 5 نمبر بیا 0 1 5 5 5 5 5 5 د ټول اړیدونکو د آزادی ریڈی کرکونکو نمبر.
بله السلام علیکم، سلامونه ونیکې له آزادۍ راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته. البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د حساب زول سالی نن صرف تماس کیما د کابل ولایت په د حساب زول سالی کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدی خو یو ورک عزیز د سی په نامه باندې د سمی اولاد او د متی اولاد زوی ځان معرفي کوي د خوندز د ولایت وسیدونکو ده. نو د دوه میاشتو راپدی خو هم دلته په دې صف کې د کچو غواړي د پاک معلومات واخلي او یاد د خپلوان د ما आवाज وري نو لطفا دی اول ازادي راډیو ته زنګ وي او بیا کواړي سیمه سره د دې نفر پاک معلومات پیدا کړي نو په دغه شمیرو د تماس ما سره ونیسي 0 1 3 4 3 9 یا هم 0 1 3 4 4 9 5 5. نور مو وخت نه سم خدای فهمان.
ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی یاست. د یادونه ورده چې د ازادي رادیو دغه پروگرام لارنه د تاسو ډیر ورک شو عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. کته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان اټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي. اوس ورور سره دغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان اټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو. زه عبدالرحمن لکندخار اورئ ترغنداول
البته نه ګان کې سره سای سره په تماس کې ما ازادي راځي ته دا پیغام دی چې هله له چا سره نشي لیکي زما یو ماما دی چې سم احمد فن ماما دی تقریبا شپږ ښکاله مخکې د کور څخه تللې دي د لاس کال وروسته راغلي کور ته نو د پاکستان د کوټي په شار کې وی کورو نو څلور شپې کری بیرته تللې دي انو دروسه پرې دی زېلا درکوي کله یې ما زغ اوري یا د بچا ته په د پاره معلومات وی ما ته چې په شنه باندې زنګ وی چې پر او چې پر سي پر نه اته چې پر تنزا پر دې د دې په شنه باندې زربا چې پر او سوا اته نیوي چې پر تنزا سوا در شپه ته والسلام په استه.
السلام علیکم اغه امیر دې صاحب زه مرک مشهور په امیر محمد دی صبرغان دی اقصید عمران په قوم خروټه ده د جامع مسجد دی اقصای دی صبرغان ته خل مدرسې څخه په خلل دی دماغ ولا کور نه را ده سوای د تللای ده معلومات یې نشته. هر مسلمان ورته کوم معلومات یې یا چې سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکړي د خپل نوم ولاد او ځای څخه نو ورشي نن عمران د پخال خروټه د امیر محمد کې مشکره دی په دې نمبر ته تماس کیږي 0 9 3 4 2 7 5.
زه د کاپیسا ولایت آلسه اوسیدونکی حاجی مجاهر تاسو سره خبرې کوم. زما یو زه د الهاد الیاس په نامه د شپخانه میوان څخه ورکشو دی یو میاشتې کېږي چې موږ ورپسې الیزمې کوو نه پیدا کېږي او په سترګو باندې سړی مایوبه دی او په ژبه یې بندېږي او که هر مسلمان سره وي په دې شماله موږ ته دې زنګ وهي 0 5 5 4 8 4 9. دا تکرارم 0 5 5 4 8 9 4. والسلام.
د ازادي راډیو و ټول کارکوونکو ته سلام وایم. دوستو تر سلامه، زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم. زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د ظاهر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی. تقریبا 10 کال عمر لري. د پروش کا دایسي نابرکه شوی دی که هر څوک ته په حق معلومات لري او یا د خپل د ازما زغ اوري. مهرباني دې وکړي او خپل قربانو او خپل ورور او پلار ته دې معلومات ورکړي. جایزه ورکول کیږي یا دې ودغه شماریه ته زنګ ووهي. د تلیفون لمبر دی 0 8 3 1 2 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اسماعیل د چپری کلی اوسیدونکی د فضل الدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ. پیغام داسې دا پیغام استوما چې زما یو ورور دی سدین نومیږي. تقریبا 12 کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی. تقریبا د 150 کلو په عمر کې دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري، سدین په اړه معلومات لري، نو په لاندې شمیره د تماس ونیسي. یا که چېرې دی دا اوس ووري نو مور پلور یې ورته انتظار دی. د مهربانۍ له مخې دغه شمیرې ته زنګ ووایي 0 00 5 5 5 1 4 9. شمیره بیا تکراروم 0 00 5 5 5 1 4 9. که هر څوک د دغه سدین په اړه موږ ته معلومات رسي، یو لاک کلدار د جایغه واخلي، انعام واخلي.
الو السلام علیکم، زه عبدالحکیم د مریمن ولای د مسجد ولسوالۍ سره در سره په اړیکه کې یم. زما ماما چې د 10 کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر ورته معلومات وي په دغه لمبه چې زموږ سره اړیکه ونیسي
0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1 4 9 0 00 5 5 5 1
صفر او سو پنځه نوي اویا اتاویا څوارلس صفر او سو پنځه نوي اویا اتاویا څوارلس صفر او سو یو اویا اته سو نه ویش اته سو درش کېده
من دا سیزین نمرت دی جلال آباد کی دی مدک و نامه دی مدک و نامه دی دی پلار ما گل محمد نمی ازما دا بای غصه ای و چیری دی دا پا چواه کم ادرس را کم رو را لما را که دا پا کنده هر که ما کودم رو را ارزا چی دی دا پا دست ماله تا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء رحمة الله به يمن دي ولاية المدينة والسالية خبركم ما يخري تقريبا لا يوم قال لك دي ورسي دي أسيدة كنهار دي ولاية بنيشة والسالية دي أحمد الله نمي دي محمد علي الزيدي قد سوف دي بحق المعلومات لدي يا دي اخفل ازمان راغن دي أبل سوك فدم معلومات لدي لو فدم اشمار جماعت الزنقوية سفر و سفر دري حتى ناس درې شپږ شپږ وو بل څه مې نه د سفر او وساو پنځه نیوي وساو شپږ لا پنځه ساو د نیوي څلور لکه روپۍ جایزه لري کار چې به معلومات راکړي والسلام
زم لا اسم الله د روزنامې لا په ګزان ته مو سوال کړی چې په تماس کې ما له یو کار چې د ملاصدو په نامه دولس کاله دیارلس کاله به کیږي نو د پاله که څوک معلومات لري په دغه اړه مرته په دغه شمېره مرته تماس مو سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش دوه شپېته نهه سوه نولس ستاسې د مهربانۍ څخه یو جام.
السلام علیکم، زه احمد شهید پکتیا ولایت رنډی پټان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه رکشو عزیزان خبرونه ته دا پیغام پریږدم چې زما یو ورور چې منی نمیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده. د پېښور د ګیرې څخه رکشو د ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. ولس اتلس کاله عمر لري. یو کال دوه میاشتې کېږي چې رکشو ده او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر صفر اووه اووه انا اووه یو اووه اووه دوه صفر بله شمېره صفر اووه 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 اته اووه انا درې یو پنځه انعام به ډبل ورکوو. السلام به احترام.
هلو السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی یم. ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده. په کال 2002 کې د کوټي د ښار څخه نادرکه سوی د که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقور بازار کې د محمد اکبر دوکاندار ته خبر ورکړي. یعنې زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګ کړي صفر صفر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه یوویس اووه سوه شپېته اخیر اووه.
زه عبدالولي زما یو د اکازی ورک دی په ګرمسیر کې، پنځه کاله یې عمر دی، نوم یې نورالله دی. پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی په ګرمسیر کې، د پنځه ویشت کاله دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې موږ ته ټلیفون را وکړي. صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه دا شماره یو ځل بیا تکرارېږي. صفر اویا اووه څوارلس نه شپږ پنځه نه. السلام علیکم، هر څوک چې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې ټلیفون موږ ته را وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، من یو الک ده اتی سمیولہ نمیږي لګرو کلو رئیس ته نه درکه ده د امله رحم الله زوی ده د زابل د شهید د لسوان ده که سمیولہ زما غز پختنه ارمی یا دیده معلومات و نور و خلق و تویی که حد سات معلومات وی اغا دی پردغ نمبر رو بندی ما تزنگویی صفر اویا اووه دېرش اته نوي شپږ سوه یو صفر اویا اووه دېرش اته نوي شپږ سوه یو. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکراره. د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپله پمانی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.